السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه خبرونه او لومړی هم نیمه نړۍ چې د خزو اړوند مسلې پکې راخستل شوی او دوهمه خبرونه هم د ازادي میلمه ده چې له حسن پاچا سره پکې تفصیلی مرکه شوی. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې پرون دوشنبه د 500 ځوانانو او پیغلو د ودونو ډلهیز مراسم ترسره شول. فرانس پرس خبري اجانس ویلي چې د ودونو دغو مراسمو لپاره 600 جوړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 500 دا چانس ترلاسه کړی دی. دغه ډول ودونه چې تر ډیره د یو شمیر خیریه ټولنو او بنسټونو لخوا ترسره کیږي د بېوزله ځوانانو لپاره ډیر په ارزانه بیه تمامیږي. په کابل کې د وادي واده لګښت 2 تر 2.5 لک افغانیو کېږي، خو فرانس پرس لیکلي چې د پرونیو مراسمو د هر زوم مصرف شاوخوا 15,000 افغانۍ وو. د رهلا رضایي په نوم یو ځوان دغه خبري اژانس ویلي چې په عادي ډول او یوازې ساري د واده واس نه درلود. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤلې شمایل توانا بیگانه وخت ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15 د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی هم له بنده آزادې کړې دي. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې د راتلونکې جنوري میاشتې له 10 نیټې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو لسلو د زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه اسرائیل به له پوځي فشارونو پرته د پاته یرغمل شوو په خوشي کولو بریالی نه شي. د راپورونو له مخې تر اوسه لسلو زیات یرغمل له سخت دریځې حماس ډلې سره دي. دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو په برید کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. حماس څو اونۍ مخکې له اسرائیل سره د موقت اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد کړل. روسیه دا کړی چې ځواکونو یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتس کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو اوکراین بیا دا ادارت کړی او ویلي دي چې ځواکونه یې دغه سیمه کې درې ناکامې حملې په شا تمبولی دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال د دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویان الکساندر اشتوپن په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا ناسمه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې دا ښار ګای په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولي دي. کرکټ بورډ دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې یې په ګډون ټینګار کاوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به دا وایي چې د دغه پریکړې پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وای. د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبیدل نه وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در منوتونکو خای تاسو هم لیدل وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات یې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که دې ځمکه کې ماته لږ حق راکړې خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم. نو ډېر بد رویه راته وکړه که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ګل پرخ منس کاله اشرف احمد باندې ګنولا قطیره سم وسم کله کله مور دې اندازمه کنه دا شریعت کې دا قلا خوند ته ورکړای په پادریزمکو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسلونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لویه ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې که سه حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په باندې ایمان راوړل او په باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جماعتونو کې خبرې وکوي په نور داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسي چې د خکو تجمعات وکړي ښځې د نرو په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کاغه د دې میراث حق ده، کاغه د مهر حق ده، کچیر هغه د یوې میرمنې د خاوه په جایداد یا مسکې دغې د خبه هیڅوکم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل سي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول سي اخیستل سي. دې وطنه نن ده چې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی سي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې که چیرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورشه حق دې دی وای خله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وایي کاشکې نه یاده وو، خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه سې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث، خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ده. دی یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي دي او دی سم.
د حقوقپوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بېله شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، خو په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابر بریگی که دا موضوع دیسی لگوازی کرو.
دقیقا لکه سنگه ستاس ویلی که چیر تا منگا یو حق چه ده پلار لکور اخلی، یو حق ده میرنه لکور ناخلی، دا سر یوزای کرو، او دا ده جون مصارف ده زندگی ده مریضی ده خوراک ده پوشاک ده سرپناه دا طور سر یوزای کی، نو دکی شک نشته ده چه دوی حقوق لنارینه و سخه زیاده گی.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي، په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نوع ځان ته عیب او نن بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زور فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه و تا به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایي؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د مغلای مامان له طریقه او ځین نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوی کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، سره کم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاده ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي، او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړي. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي. ځکه ښځینه جوړښت یې داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلکې د پلار اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي، سم سلوکونه کی نو بدون شک چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل د پلار په اولادو باندې.
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
زما خو اوله توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیرې دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنې هغوی همغه سپینګیرې
په آخر کې بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري. که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري، باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتونګي چوبو چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي، راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې واقعي ما خور وانخیسته دا حق، یا ما مور دا حق وانخیسته. دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت، یعنی په شریعت کې غولول نشته دي، دوی خپل ځانونه خپله غولوي، او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه نه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي، په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګه پټول له خدای پاک د نصوص سره د خدای پاک له احکام سره مجادله ده.
بله ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ. ژوندی اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوری، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وای دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وای ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بل چا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دم نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته. نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی، اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پاته شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي، او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمی کار نه لرم ساروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و مخې ته دي چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چنده د اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ که وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، موږ کله چې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تروکې چې موږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. موږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زه خپل نه وم په سفر کې وم، 1400 کلیزې ته 2-2.5 زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا 15-16 غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې قدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی کامدل تم منګه یو بل تسره لاسونه ورکو او دا ماته کشتی چې دغه د رانه لګه سره خراب شوی دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي غوندو کې برخه اخلي اما غړي توپ ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی زړه نه دی کړی تر اوسه پورې داسې خاص زیات شوی نه دی خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انزور صاحب د خپل دکتورا تیزس دفاع کوله هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه یو کتاب هغه چاپ کاو نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندی وساتو خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ د خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی نو دا هم د یادولو وړ د څاروان سي.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول دا خو یو اړخ ده بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلق پیسې درکې کومک وکي انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې لجیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلق حاضر دي کومک وکي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش یې د زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کېږي په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو خا موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي بزنسونه لري اګر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو غونډه ارزیابي کوو خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم بیا او څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یوه متقاعد ژوند څنګه دی په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده ځکه چې ټول مصروفه دي بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی بالخصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15 14 کال کار هلته په افغانستان کې وکا او هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو اما متاسفانه دلته د سارونوالۍ شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسي کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کړئ دے بانے پا منگ بانے آتا کالا تقریبا دسی تیر کلی چھ منگ دا شپک پامیلا کورنائی سرا پا یوا کوٹا کی تقریبا دری نیم کالا وسی دلو نو زر قبول نشلو متاسفانا کما تا چانس کمو زما میرمن ڈاکتر و آگے تا خدا چانسو چھ کار وکی سرا دا دی ہم ما شپږ نیم کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلی یو کار وکړی او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي نو ما قسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو په هغه دکان کې ما کار کاوه اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل شي دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی اساس د پاره د اجازه نشته او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکړو
نه زما سوال بل ځای وو خو خصوصا تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ په کور ناست یاست دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی وخت په څه تیروي
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب نور داسې خاص کار نشته دی اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ که خدای دې ورسره ښه وکړي ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور داسې خاص دغه نشته نو دغه غم خادی دي که چېرته کله غم یو کمه خادی یو خدای دې خادی ډېری کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب نشته متاسف د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي
بس خدای دې صحت در کې او سالم سلامت وسې پاچا صاحب د افغانستان په اړه راته وایس چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې هغه وخت د وټاپور کلی و اوس ولسوالۍ ده دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل خو زمونږ خوشبختی دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولیږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخت شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دا نو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د فایدامې وزارت مویل و، د هغه په خواهش باندې لاړم. او هلته په فایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې و، هلته را ووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ، او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تکنیک و ما، او په دوه نوی اوم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو، او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه، او بیا هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت، یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته، ورته زملیا چیست ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنی د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله، او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ. او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور وو چې محصلین به راتلل مگر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاد ویو او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوری ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپله مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوری ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کنړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه، دا و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زموږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعري شوي خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دی. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم. نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم د دوی رئیس یم. او هغه دا و چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پوهېدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و زه چانیم بدل کړی ما خپله استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند را وست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هرکلی یې کاوه او ستړي مشیې کولی. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته ما ونه منله خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکاران و خو سره د هغې چې بېرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه خو زما دپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان
تاسو نه ډېره مننه.